او څلورشتم کال د اپریل شپږشتمه نیټه ده. د دیش حقوق پرون ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته در گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه امریکا و گزارش سازمان عفو بین المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و روابط ایران و پاکستان و طالبان بحث خواهیم داشت با مهمانان برنامه. اما نخست چند خبر.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د جمعې په ورځ د چین د ولسمشر شی جین پینګ او جګپړو چارواکو سره وکتل او په مسؤولانه توګه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو پر مدیریت ټینګار وکړ. دواړه لوري یو لړ مسایلو باندې سره اختلافات لري، خو د دې اختلافاتو سره سره په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې زیات شوې دي. بلینکن وویل د چین ولسمشر سره له روسیې څخه د چین د ملاتړ پر اوکراین، د روسیې یرغل، تایوان، د چین د جنوبي سمندرګي، بشري حقوقو او ګڼو نورو مسایلو باندې خبرې وکړې. د نشه یي توکو او مصنوعي زکاوت برخو په ګډون بلینکن د دوه اړخیزو همکاریو په برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت یاد کړل.
میلین ها ایندی امروز جمعه در دور دوم انتخابات ملی این کشور رای دادند. انتخابات هند در چند مرحله در حال برگزار می شود که نرندرا مودی صدر اعظم هند تلاش دارد رای دهندگان را به سیاست ملی گرایانه هند تشویق کند. مردم صبح وقت در بیرون حوزه های رای گیری صف کشیده بودند و منتظر باز شدن مراکز رای دهی بودند. نتیجه رای دهی امروز جمعه برای حزب ملی گرای هند و بهاراتیا جنتا با رهبری آقای مودی بسیار مهم خواهد بود، زیرا 88 حوزه انتخاباتی در 13 ایالت این کشور شامل برخی از مراکز این حزب در ایالت های مانند راجستان، مادهیا پرادش و اوترا پرادش می شود. اکثر نظرسنجی ها پیروزی نرندرا مودی و حزب بهاراتیا جنتا را پیش بینی می کنند که در برابر ائتلاف گسترده مخالفان سیاسی اش با رهبری کنگره ملی هند و احزاب قدرتمند منطقه‌ای قرار گرفته است.
اروپایی ټولنې افغانستان ته د ستنیدونکو افغانو کډوالو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي اقتصادي فرصتونو ته زیاتېدو او د حرکت په حال کې د افغانانو او د هغوی د قربانو ټولنې څخه د ملاتړ لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 ملیون یورو د مرستې موافقه لاسلیک کړې ده. اروپایی ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې موافقې اساسي تمرکز به د افغان میرمنو او نجونو اړتیا واوسي. د دې اعلامیې له مخې د اروپایي ټولنې دا تازه مرسته به د مهاجرت نړیوال سازمان ته د دې امکان ورکړي تر څو هغو کسانو لپاره چې اړتیاوې ډېرې دي د دوامداره ملاتړ د برابرولو لپاره لارې چارې وړاندې کړي او ستنېدونکي چې د کومو ننګونو سره مخ دي ورته د حل لار عمومي.
سازمان گزارشگران بدون مرز یا RSF خواستار آزادی 4 خبرنگار زندانی از بند طالبان و لغو تعلیق فعالیت‌های تلویزیون‌های نور و بریا در افغانستان شد. این سازمان با نشر اعلامیه این اقدام طالبان را تصمیم تنبیهی این گروه خواند و گفت که چون این رویکرد طالبان بیانگر تشدید سرکوب آزادی رسانه‌ها توسط این گروه است. گزارشگران بدون مرز گفته است که این خبرنگاران با پخش موسیقی متهمند و همچنان طالبان ادعا کردند که این 3 خبرنگار به شنوندگان زن اجازه می دهند تا در جریان برنامه های زنده تماس بگیرند و صحبت کنند. این سازمان گفته است که قبل از این رویداد استخبارات طالبان به تاریخ 6 اپریل حبیب الرحمن تأثیر خبرنگار رادیو آزادی را بازداشت کرد و او را به مدت 11 روز در توقیف نگه داشت که در نهایت به تاریخ 17 اپریل به زندان ولایتی منتقل شد و در انتظار محاکمه به سر می برد.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه کلنی راپور کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د فرمانونو او پالیسیو له امله د افغان مرمنو وضعیت لا ویجاړ شوی دی. راپور په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه چې وژنې او د جدي ناوړه فزیکی چلن موارد هم پکې شامل دي اشاره کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو ارزښتونه توپیر لري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ لغرمی ورسته په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دغه هیواد کلنۍ راپور خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې زده کړه او کار ته د افغان میرمنو او نجونو لاسرسی لا پسې محدود شوی او هغوی یوازې د کور کارونو ته محدود شوی دی. راپور زیاتوي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې په سوله ییزه توګه د خلکو د راټولېدو ازادي ډیره محدوده شوې، په مذهبي ازادۍ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو او د هیواد د پرېښودو په حقونو جدي محدودیتونه لګېدلې او طالبان افغان ماشومان په غیر قانوني ډول د جګړې لپاره استخداموي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د راپور د خبرېدو پر مهال وویل
افغانستان کې طالبانو د میرمنو لپاره د کار فرصتونه محدود کړي، د نجونو لپاره تعلیمي بنسټونه تړلي او د غیر اخلاقي رفتار په تور یې په درو د نارینه او میرمنو وهل زیات کړي دي.
په راپور کې ویل شوی چې طالبانو تر اوسه هم د پخواني جمهوري نظام قوانین په رسمي ډول نه دي بدل کړي، خو هغوی داسې حکومتونه صادر کړي چې نه یوازې د تیر حکومت د قوانینو سره په ټکر کې دي، بلکې په نړیوالو کنوانسیونونو کې هم د افغانستان د مسؤلیتونو سره اړخ نه لګوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤلي هدار بار امریکا غږ سره په خبرو کې د بلینکن لخوا پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو یادونه مهمه بللې، خو زیاته کړې ده چې د کړکېچ د پای ته رسیدو لپاره لږ کار شوی دی.
د افغان میرمنو پر حقونو د طالبانو محدودیتونه لا هم روان دي او د هرې ورځې په تیریدو سره زیاتېږي او سختېږي. متحده ایالاتونه او د نړۍ نورو هیوادونه دغه وضعیت د رسیدګۍ په برخه کې ډیر لږ څه کړی دي.
د پخپل سر توقیف نیونې او محاکمې او غیر عادلانه محاکمه او د دې ترڅنګ د کار له حقه، د تعلیم او تحصیل له حق نه، په دې کې محرومیتونه او محدودیتونه پرته له شکه د بشر د حقوقو نقض ګڼل کیږي.
خود طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا کلنی راپور ته په خبرګون کې ویلي چې لویدیځ هیوادونه دي پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي او د افغانستان او لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو ارزښتونه توپیر لري. مجاهد د افغانستان ملي تلویزیون ته ویلي
چې مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوق شانم در مدار شریعت اسلامي تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. یکی آمریکا و کشورهای دیگر غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشورهای دیگر تحمیل نکنند و چیزی که در آمریکا به نام حقوق تعریف میشه شاید در افغانستان نیست. اوتور
په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت کلنۍ راپور په 2023 کال کې په 193 هیوادونو او سیمو کې د بشري حقوقو څرنګوالی څرګندوي چې د معتبرو راپورونو پر اساس چمتو شوی دی. سمی الله جلالزای د امریکا غږ.
د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت کلین راپور ګنشمیر خبرګون په اړه ولیدي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د میرمند حقوقو فعال نظیفه جلالی ملمنه ده.
خانم جلالی خیر خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین. سپاس.
میرمن جلالی، د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودل. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډیر زیات مننه فیضی صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو هم په دې مسایلو باندې مونږ او تاسو باس کړی دا، او اوس هم زباید دا وایم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د هغه څنګه چې خودل کیږي سل چند خراب ده. په دې خاطر باندې چې ورستر بلی محدودیتونه ډیریږي، میرمنې په سیستماتیک شکل سره کاملا حذف شوې دي، یو داسې ځای نه دی پاتې چې دغه څخه د میرمنې نه حذف شوې، د تحصیل څخه، د تعلیم څخه، د سیاسي مشارکت څخه، د اقتصادي مشارکت څخه، حتی عدلی او قضایی سیستمونو ته دی لاسرسی نه لري. سربیره پر دې چې دغه محدودیتونه دي پر دوی باندې سر به خدانه توقيف کیږي، میرمنې په زندانونو کې اچول کیږي، په زندانونو کې حتی پر دوی باندې جنسي تیری کیږي، لکه څنګه چې تیر خبرونه کې مې هم یادونه وکړه چې موږ خپل په افغانستان کې د نننه د یو شمیر میرمنو سره چې هغه د طالب په زندانونو کې وو په تماس کې شول، ور سره خپل په تحقیق کې موږ د دوی د انټرویوګانو او سرویګانو څخه استفادې وکړلې. یعنی هغه څه دي چې موږ خپل د سترګو د لیدلو حال او خپل غوونه چې موږ د دوی داستانونه اوریدلې دي، یعنی د بربریت او د وحشت نه ډک آلات دی. او د یادولو وړ ده چې دا مسله یوازې پر میرمنو باندې نه بلکې حتی د ماشومان وضعیت په تیر نظام کې هم په جنوب غرب حوزه کې ځکه اما کاری ساحه او ماموریت هلته و او خپل حمل ته لوی شوې ما په جریان کې وم چې د زابل، کندهار او جنوبي ولایتونو څخه ماشومان پاکستانی مدارس ته لیږل کېدل د اقتصادي فقر په خاطر باندې. یو ځل بیا د دې وحشت او بربریت شاهدان یو چې نن په افغانستان کې په غیر قانوني شکل لکه څنګه چې تاسو په خپل راپور کې هم دا نه څو متاسفانه چې زمونږ د راپورونو او زمونږ د اطلاعاتو مطابق هم د هغه تحقیقونو او سرویګان چې مونږ په افغانستان کې زموږ سازمانې په رسمي باندې باندې تر سره کوي هم زموږ لاسته دا مسله رسیدلې ده چې کم عمر ماشومان د 14 کلن 14 کلن 15 کلن د په زور باندې سربازګيري کیږي او په غیر قانوني شکل سره دوی مجبور کیږي اړ کیږي چې د طالبانو په صف کې دی ودرېږي. نو دا مسله
او بخې تاسو خبره قطعه کاو مخ کې تاسو په خپل سرګندونه کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجه او د جنسي زورونه یادونه وکړه. سره له دې طالبانو دا مسائل رد کړي دي او دا سه مسائل وي نشته دي.
فایزی صاحب زه دې ته حیران پاتې يم چې کله یو مجرم خپل د هغه کړي جرم څخه پښیمانه کیږي او بیا چې کله یو وکیل د مدافع یا قاضي یا هر څوک چې په هغه باندې د هغه د جرم په نسبت باندې یو مستند ښکاره کی بل اخره مجرم دې تړکی چې خپل جرم ومني. لیکن زه طالبانو ته حیران يم چې په کوم منطق باندې سربیره پر دې چې زه همیشه دا ټینګار کوم چې په سوشل میډیا کې یو عالم مستندات پروت دي، د نړیوال سازمانونو په پورتالونو کې یو عالم مستندات پروت دي، رسمي ارګانونه یعنی د امریکا خارجي وزارت گزارش باندې مونږ او تاسو بحث وکړل، حتی په هغه یو معتبر گزارش وو سیده چې زما واکونش هغه گزارش ته ډیر منفي وو د دوی د منافقانه اقدامات او عملونو په خاطر باندې، لیکن گزارش یې سم وو په دې خاطر چې آل ریډي مشخصه کار کوو. نو چې دوی په دومره بې شرمانه توګه سره او په غیر منطقي شکل سره خپل د جرم او جنایتونو باندې دوی پردی اچوي، دا په دې معنی ده چې دوی نړۍ ته په هوشدار ورکوي، دوی نړۍ ته په ډاګه باندې وایي چې موږ یو تروریستي ډله یو او که په زوري او رضایي همدلته په همدې خلکو باندې حاکمیت کوو او هر وحشت چې مدلا سره غیاب هغه بکوو په افغانستان.
بله خانم جلالیه، طالبان نسوی دیگر هم میگن که ارزش های حقوق بشری در افغانستان با ارزش های که در کشورهای غربی است تفاوت داره، این دو ارزش ها را متفاوت میبینن. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین بانوی بزرگوار، اولی که طالبان خودشان از شریعت بسیار دور هستند و یک تعریف مشخص در مورد دین مبارک اسلام خودشان هم ندارن. خودشان هم اینه میره نمیفهمن که دین اسلام به زنا کدام حق و حقوق داده. اگر میفهمن پس اعمالی که در مقابل خانم‌ها اینا انجام میتن اعمال غیر شرعی است و قصدن ای کار انجام میتن، چون در دین مبین اسلام ما و شما اگر به صدر اسلام بریم، اگر ما و شما می سیرت نبوی و سیرت خلفای راشدین مطالعه بکنیم و حتی از آیاتای خود قرآن عظیمشان، ما به این نتیجه میرسیم که زنان در اسلام با در نظر داشتی که رشته تحصیلی خود ما یکی از رشته هایی که در اون ما درس خواندیم اسلامیات است و تحقیقای زیادی را انجام دادیم در این بخش، زنان در اسلام حق تعلیم و تحصیل دارند، زنان در اسلام حق مشارکت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارند. پس کو طالبان کدام حق به زنا دادن؟ حتی زنا نمیتونن پارک برن. آیا اسلام اقدر دین ظالم است، اقدر دین بربریت است که به زنا هیچ نوع حق و حقوق نداده باشه و تنها زنا در خانه باشن؟ اگر چنین بوده پس خانمای خود پیامبر چرا کار میکردن؟ در صدر اسلام چرا خانما حق مشارکت سیاسی را داشتن؟ پس ما به این نتیجه میرسیم که اعمال طالبان دو مسئله است، یا ایست که شریعت نمیفهمن یا اگر دعوای فهمیده ندارن پس به شکل قصدی میخواین که فرهنگ و دین مردم افغانستان از سوال ببرن.
بله مرمن جلالی، سره لدی چې بیا هم طالبان ټینګار کوي چې مرمن ته حقونه ورکړي، خو تل چې د مرمن یو تاسو په اصطلاح د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي او شکایت کوي، مرمن هم د افغانستان کې وایي چې نړیوال د افغانو مرمنو د وضعیت په اړه یوازې اعلامیه خپروي، د نړیوالو مسولیت سره افغانستان په وړاندې په ځانګړې توګه د مرمنو لپاره.
ګوري فایزی صاحب، ما په وار وار باندې شاید دغه بیخي په خبرونو کې تکراری شوی هم وي چې ما دا ویلی ده چې سازمان ملل متحد، نړیوال سازمانونه، هر یوې د شورای امنیت په شمول باندې دوی خپل د مندیت، دوی خپل د مسولیتونو مطابق په افغانستان کې د جنسي اپارټاید د مخنیوي په خاطر باندې دوی مسولیت لري. دوی مسولیت لري چې جنسیتي نابرابرۍ په خاطر باندې د میرمنو څخه په هر هیواد کې چې د سازمان ملل متحد غړیتوب لري او دوی په وړاندې باندې مسولیت منلې ده، باید د حمایت او ملاتړ کې قرار ونیسي چې باید ملاتړ وشي او هغه وشي. دوی حق لري چې د افغانستان میرمنې لپاره میکانیزمونه او یا هم پلاتفورمونه وړاندې کی جوړې کی. دوی د دې صلاحیت لري چې د نړۍ ټول هیوادونو باندې غږ وکړي چې د افغانستان د بشري حقوقو د نقص په خاطر باندې، خصوصا د میرمنو په خاطر باندې، یو مشخص اجماع دوی باید ولري. اوس مهال کې مونږ او تاسو ګورو د سیاسي نفي په خاطر باندې مختلف هیوادونه د افغانستان په وړاندې باندې بیلابیل موازی لري. د مثال په ډول باندې قطر هغه هیواد دی چې په اوسنۍ شرایطو کې حتی په نړیوال سټیجونو کې زموږ په مخ کې په ډیر بې شرمانه شکل سره د طالبانو اوسنۍ کړنې سربیره پر دې چې نه یې غندي، حتی د دوی لپاره د منلو وړ ده. په څه خاطر باندې چې داغه هیواد سیاسي منافع دي پکې. د بلې خوا اروپایي هیوادونه په دې خاطر باندې بند راغلي دي چې په تیر کې دوی خپل طالبانو ته د تروریست نوم ورکړي او نن خپل د قوانینو او نورمونو او دا چې دلته دولتونه خپل خلکو ته اکاونټیبل دي، پاسخګو یې دي، په همدې خاطر نن دوی نسی کولای چې طالبان په رسمیت باندې وپیژني. دوی په غیر مستقیم شکل باندې سربیره پر دې چې خپل سیاسي منافع ته کار کوي، خپل طبيع د طالبانو دا کړنی غندي. نو دا د نړیوال سازمان او نور معتبر سازمانونو مسولیت دی چې باید د نړۍ ټول هیوادونو ته یو واحد اجماع تراو بلی، یا حتی کچیرته د طالبانو سره دوی مذاکرات کوي یا خبرې اترې کوي، د اصولو د ناستې په رقم لا اقل نه، باید فالو اپ شي، باید پلیټ فارمونه وڅېړل شي، باید دغه کوم تحقیقات او مستندات چې کیږي په دوی باندې باید کار وشي. په افغانستان کې د اکاونټیبلټی میکانیزم باید حمایت شي، په افغانستان کې د نظارت او ارزیابۍ میکانیزم باید حمایت شي، او د افغانستان میرمنې باید د هر اړخیز حمایت څخه برخمنې شي، ځکه چې دا مسولیت خپل سازمان ملل متحد او نور سازمانونه منلې دي.
بله خانم جلالی، موارد را که شما یادآوری کردین و نگرانی تا نداری موارد سار کردین، چی مشخصاً چی موضوعات در اولویت قرار بگیره تا به بهتر شدن وضعیت زنان و دختران در افغانستان توجه صورت بگیره؟ کدام راه ها را شما پیشنهاد میکنین؟
ببینین، شاید یک قسم دوستا یا کسایی که این برنامه را میبینن شاید بر از اونا به یک نحو خودخواهی بیایه، ولی بر ما مسئله تعلیم و تحصیل مهمتر از مسئله اقتصادی از در افغانستان. باید به هر رای که میشه، به هر قسمی که میشه، اگر او به رقم فشار سیاسی باشه بالای طالبان، اگر او مثلا قناعت دادن طالب باشه، اگر او گرفتن قدرت دوباره از طالب باشه، چون اینمی بعضی کشورها بودن که قدرت تسلیم طالب دادن و انتقال کردن قدرت بر طالبان، پس اولویت هم باید اینمی باشه که یا طالب را بقبولانن از طریق فشار سیاسی و یا اینکه قدرت پس از طالب بگیرن. ولی مسائلی که در افغانستان بسیار مهم است و تا زمانی که اینا به نتیجه میرسن، باید مسئله تعلیم و تحصیل و حق کار خانوما که یردویش بر ما بسیار اولویت داره، این باید مشخص شود. چون یک روز که در افغانستان زایی شده از دخترها، اینقدر اشکی که میریزن دختر خانمای افغانستان، ما در برنامه های قبلی تا نام یادآوری کردیم که 99% دخترهایی که محصل و متعلم بودن به تکالیف روانی سر دوچار هستند. شما میفهمین که ما در این 2.5 سال گذشته بیشتر از 17 یا 25 مورد خودکشی از در ولایت های مختلف افغانستان که ما به دست آوردیم. پس اینی تمام موارد باید در نظر گرفته شود و ای ازی باید چشم پوشی نشود. پس به می خاطر است که ما پیشنهاد میکنم که تا ای که تا زمانی که جهان یا از طریق فشار سیاسی یا از طریق پس گرفتن قدرت طالبان را مجبور به این می سازه که به حقوق و انسانی زنان در افغانستان احترام قائل شوند، باید مسئله تحصیلی و تعلیمی و کاری زنان سیاسی نسازند و این را باید لاقل سرنوشتش مشخص بسازند.
د میرمن د حقونو فعال نظیفه جلالی ډیر ازیات مننه په دې بحث کې ستاسو لپاره.
یک چانس
پاس
مننه
کور ودان. شکر. امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږو نه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
قدرمن لیدونکو، په بحث کې را سره په واشنگتن کې د افغانستان په خانه ډیپلوماټ او د قونصلي چارو مسول صفی الله دلاور ملمه دی او د افغانستان په اړه افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي اسف درانی د څرګندونو په اړه به وسره بحث وکړو.
آقای دلاور خیلی خوش آمدین به برنامه. شما حتما اظهارات اخیر آصف درانی را شنیدین که گفته آسیب ها و صدمه هایی که پاکستان در چهار دهه اخیر از جانب افغانستان متحمل شده بیشتر از صدمه هایی است که پاکستان در سه جنگ با هند متقابل شده است. به نظر شما واقعا چنین است و چرا درانی این گونه اظهارات را در چنین وضعیت بیان کرده؟
سلام بر شما و خب آقای درانی هم مانند سفیر سوئیسی که مجبور هستن راههایی که طرف گروه نظامیشان یا به اصطلاح سایبرشان داده میشه او رو تعقیب بکنن و چنین اظهارات را در اینستیتوت صلح ارائه کردن. این اظهارات آقای درانی ضمن از اینکه صحیح نیست و لعابر از موجودی افغانستان و افغانها برای هند، برای پاکستان یک باعث استعراب نبوده، بلکه برعکس پاکستان اکثرا از افغانها و افغانستان در طول چند دهه گذشته بسیار زیاد نفع برده. اگر بسیار به تاریخ دورترش نمیدیم، برد خود پاکستان چندان تاریخ تقییل نداره هم، ولی از چند دهه قبل در ابتدا پاکستان به نام جهاد از عرب و از سایر افرادی که تحت نام اسلام و جهاد به افغانستان کمک میکردن، البته کنافیشتن بسیار زیاد نفع بود. بعد از 11 یا واقع 11 نومبر وقتی که برای پاکستان و خارج مشرف اخباری داده شد که یا با امریکا باشه و یا علیه امریکا، مشاورینش اینمی مشوره را برش دادم که میتونن از افغانستان نفع زیاد را ببرن. چنین هم شد. در طول دو دهه گذشته تحت عنوان ازی که با نیروهای نظامی ناتو و امریکا کمک میکردن و خاک خود را به خدمتشان گذاشته بودن و میلیون‌ها دلار را دریافت کردن. مهمتر از او به اساس در ارتباط با مهاجرین افغانی در پاکستان زندگی میکنه، متاسفانه از دهها بر سر از او تجارت میکنن و به نام آنها زیاد منافع را دریافت.
دلاور صاحب ډیر وبخښه تاسو خبر قط کوم. د خاغلی دورانی څرګندونه په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدون د زیاتېدو څخه وروسته فکر نه کوي دا څرګندونه کړي، ځکه پاکستانی چارواکي هم وایي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري.
لکه څنګه چې ما تاسو ورته ویل فیضی صاحب، دې متاسفانه مجبور دي چې د نظامي حقوقو پر اساس باندې دا نظریات وړاندې او په دې کې هیڅ شک نشته. لکه څنګه چې تاسو وایسته چې دا د هغو حلقو یا د هغو کړیو سموس کې پاکستان لپاره د نحوي باعث ګرځي په یو تهدید یو جواب لپاره پاتې تاسو په بیکګراوند کې ډېر ستر غږ اورم خو راځي چې زما راځي واضح وي
مهرباني
نو بالکل دې راځي دې مالبته پاکستان په دې خوبولو او په داسې فکر کې ورس چې طالبان په قدرت ورسیږي په افغانستان کې او د وکولای شي سي د دینه برخه استفاده وکي او خپل هغه موخه او اهداف ته ورسیږي چې ډېر پرې رسیدلی هم دی البته په دې حقلا اما جګړې ګروپونه هلته اړیکې سره لري او دا د یو ایدیولوژي پر اساس ده البته په مشرانو کې به اړیکې سره موجود وي خو چې رتبه افراد وي کله چې داسې یو حالات په افغانستان کې ویني اوس دوی هم داسې فکر کوي چې دوی کولی شي چې د پاکستان د دغه ناامنه حالت او د کړکېچن حالت صفیل نه هلته پکې موجود ده له هغه څخه په استفادې دوی هم قدرت ته ورسیږي نو د فشار د اچولو پر افغانستان باندې د اوسنی حالت په نظر کې نیولو سره د دې منطقې هغه حمایت ډېر زیات ضرورت لري یو هدف دی دوم د غواړي سي هغه وړي حلقې سي څوکا څوکا د پاکستان در ولکې نه هم وزي هغه چون هلته بلوڅ هغه خپل حق وختن کې هم را پورته شوي دي او همدار از د ټي ټي پی سي دا په ډیره واضحه توګه د ایس ای او پروژه ده اما څوکا هغه چې رتبه افراد سي هغه واقعي د ایديولوژي لپاره کار کوي او هغه خپل کړن تر سره کوي د یو د کنټرول وتلو پر اساس باندې هم نو دی مکلف دي چې دا سي اظهارات موږ او دا سي نگرانی سره مخامخ اوسي
بله خو په قاعده لار با توجه به سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان و اعلامیه مشترک آنان در خصوص تهدیدهای دهشت افغانی در افغانستان روابط طالبان را با این دو کشور در این مقطع زمانی چگونه ارزیابی میکنید
در ابتدا خود رابطه ایران و پاکستان یک رابطه هست قابل مکس چون فقط چند ماه قبل شما همه ما شاهد حملات راکتی هر دو کشور بالا یکی دیگر و همچنان متهم کردن یکی دیگه آنها بر ارتباط به گروه های جنگی که به منافع ملی کشور متقابلشان ضرر میرسانه یکی دیگر متهم کردن هم پاکستانی ها میگن که ایرانی ها از بلوچایی که در داخل پاکستان میخواین که جدای طلب باشن و استقلال خود بگیرن از ما حمایت میکنن و همچنان برعکس ارتباط از جا بر رابطه خودشان با در نظر داشت وضعیت فعلی که فعلا ایران همراه اسرائیل هم مواجه بودن و باید هم مانورهای منطقوی را نشان بدن و از طرف دیگه هم پاکستان که در صاحب یک حکومت جدید دست نشانده و البته با استفاده از تقلبات متعدد به حکومت رسیدن و دو حزب که حکومت جدید تشکیل دادن هر دو حزبشان حزبی است که در گذشته با بدنامی ها مواجه هستن یا می خواهیم که ها نامی داخل داده و
په واشنگتن کې د افغانستان په خونه د قونسلي چارو مسول سیف الله دلاور صاحب ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ.
یک جان تشکر از وختتان.
شکر
اسمه. بیرنده عزیز قسمه کې میبینیم برنامه 30 دقیقه هم به پایان میرسه.
دا و د دې ونې خبرونه تر بیا خېچاله.